دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2023 کال د ډسمبر 11 نیټه ده. زه احمد شاه اعظم يم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ساس هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په کابل کې د لورپړی طالب چارواکي وژنه، په پاکستان کې د بشري حقوقو حالت او روان کال کې کانګیندونکو ته د اوشت مرجوبل پړه پر راپورونو سربیره سیمه ایز او نړیوال مطالب هم لري. خو تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه ته غوږ شئ. لمړی د مهم خبرنو سرټکی، په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزیر وشل شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکش علمزیب مسجد څو میاشتې وروسته له زندانه خوشې شوی دی. او د پاکستان د کانکیندونکو اتحادیه وایي چې په شانګله کې سږ کال لږ تر لږه 940 کانکیندونکو وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. سرچینې وایي چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې په یوه بمی چاودنه کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په ګډون یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل دي. د طالبانو د حکومت دوه باوري سرچینو د نوم نه ښول په شرط مشال رادیو ته تایید کړه چې نوموړي نن د وزارت په انګړ کې په چاودنه کې وژل شوی دی. دوی د چاودنې د نوعیت په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې په پیښه کې یو شمېر نورو کسان ته هم مرګ ژوبل اوښتی چې کره شمېر یې لا معلوم نه دی. د افغانستان تلو نیوز او اریانا نیوز ټلویزیونونو هم د سرچینو له خولې د کډوالو چارو په وزارت کې په چاودنه کې د حقانی د وژنې خبر ورکړی دی. البته د طالبانو حکومت او د کابل پولیسو لا رسمان په دې اړه څه نه دی ویلي. د کابل د چاودنې ذمواري لا چا نه ده منلې، خو تر دې وړاندې د طالبانو پر حکومتي چارواکو د دا ډول بریدونو ذمواري اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې منلې وه. خلیل حقانی د حقانی شبکې د مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تره یاکا او د طالبانو له لوړپوړ چارواکو یو بلل کیږي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د ریاست لخوا د انساني حقوقو د ترورل کېدو په دوام اندېښنې شولې دي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال بټ وای ریاست د جبري لادرکۍ د بیان ازادي ترورر په زور د لژکۍ مذهب بدلول بهیر او د سیاسي مخالفینو زورول او دروي. بټ پرون د بشري حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت په کراچۍ کې د خپل ادارې راپور وړاندې کړ او زیاته کړ چې په پاکستان کې د انساني حقوقو حالت ورځ تر بلې خرابېږي. هغه ول په ځنګړې ډول د پوز پر پالیسیو نیوکی کوونکی په زور برمتکیږي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت خبره کړې بیان کې د ریاست له کړنو دفاع کړې او سایلې دي. هغه داوا کړې ده چې حکومت د آئین په چوکاټ کې د خلکو بشري حقوقو خوندي کړی دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو مخکښ عالم زیب مسجد له زندان خوشې شوی دی. د هغه ملګری او د ملي جمهوري غورځنګ صوبایي رابطه کار ګلبدین مسجد نن مشال رادیو ته وویل چې عالم زیب پرون د خیبر پښتونخوا د هاریپور له زندانه تر خوشې کېدو وروسته ورته وسپارل شو او خپل کور ته رسیدلی دی. د ډېر فخر خان پولیسو عالم زیب مسجد د روان 2023 کال د اکتوبر پر 2 د امن نظم د ګډوډۍ د مخنیوي د قانون له مخې نیولې وو. نوموړي د بشري حقوقو فعال دی چې د جبري بدرکسو خلکو او د ځمکلاندې بمونو په چاودنو کې د زیانمنو سو کسانو د شمیرو ټولول په برخه کې ډیر کار کړی دی. د خیبر پښتونخوا او سند صوبې پولیسو عالم زیب مسجد او د پښتون ژغورنې غورځنګ لسکونه نور پلویان د 2023 کال د اکتوبر پر 11 په خیبر کې تر پښتون قومي جرګې مخکې نیولی ول. د پاکستان د کانکیندونکو اتحادیه وایي د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې په 2023 کال کې په وژل شوو کانکیندونکو کې 940 یوازې د خیبر پښتونخوا د شانګلې سیمې دي. د دې اتحادیې د خیبر پښتونخوا مشر علي باش خان پرون مشال لري ته ویل چې د تیرو کلونو په څیر روان کال هم په پاکستان کې په بیلابیلو کانونو کې د شانګلې ګڼو کانکیندونکو ته مرګ ژوبلا وشته ده.
اته څلوېش نو زمونږ د شنګلې کانکندون کې د کویلې په درنګونو کې د پاکستان په مختلفو ځایونو کې وفات شوي دي چې نن پکې د کویلې یو بل وفات شوی دی. نو دا شمېره زمونږ یو کم 50 ته ورسېده. 30 کسان د موږ سره اوسه پوری په دې کال کې معذور دي.
دو کسان د مرګ ژوبلې واجه د قانون نړیدل، د ګیس خپرېدل او له کانکیندونکو سره د پوره حفاظتي سامانونو نه موجودیت شودل سوی دي. د حقونو فعالان وایي په قانون کې د مزدورانو د وژنې تر شا د روزنې نشتوالي او د احتیاطي تدابیرو نه عملي کول دي او د هغوی په وینا باید اړوند ادارې په دغه اړه کاروایی وکړي او د غیر قانوني قانونو مخه ونیسي. د پاکستان حکومت تر دې وړاندې ویلي ول چې د کانکیندونکو د ژغورنې لپاره اقدامات کوي. او د طالبان د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د استازو جرګې د هغې قانوني مسودې د منظورېدو هرکلی کړی چې مسکو ته اجازه ورکوي چې طالبان د ممنوع ترهګرو ډلو له نوملاړه وباسي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه ګام د روسیې او افغانستان ترمنځ د اړیکو په لاش کولو کې د خنډ لرې کېدل او د پام وړ پرمختګ دی. د روسیې دوما یا استازو جرګې پرون هغه قانوني مسوده منظوره کړې چې له مخې طالبان د ممنوع ډلو له نوملاړه لرې کېږي، خو دغه بیل د قانون کېدو لپاره د سینټ تایید او دولسمشر منظوري ته اړتیا لري. د دې وړاندې منځنۍ آسیا دوه نور هیوادونه قزاقستان او کرغیزستان هم سږکال طالبان د ترهګرو ډلو له نوملاړه لرې کړل. د روسیې په ګډون د سیمې گاوند او د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو له طالبانو سره غیر رسمي تعامل لري، خو تر اوسه هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا تر دې مهاله د مشال لډو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. په روانه خبرونه کې د دغو راپورونو په اړه تفصیل اوریدلای شئ. په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو سرپرست وزیر خیر الرحمن حقانی نن په یوه بمي چاودنه کې وژل شوی دی. دا چې د هغه وژنې د طالبانو لپاره څه امنیتي اندېښنې زېږولې دي او هلته له کومې ډلې طالبانو ته زیات تهدید ورپېښ دي، د سیاسي چارو یو پوه یې پاړه وایي.
دا وخت ټولو اهم کنن داعش ته داعش بریدونه کوي، بمي چاودنه کوي، خلکو ته نقصان هم رسوي.
په پاکستان کې سږ کال د پولیو یا ګزند تر ټولو زیاتې پیښې په بلوچستان کې ثبتسوي دي. دا چې د دې لامل څه دی یو شنونکی او کارپوه پاړه وایي.
ډېر خلک داسې دي چې هلته هغه د کوچنیانو ګوتې ورنګوي څاسې نه ورکوي.
د اقلیمي بدلون له کبله سږ کال د نورو کلونو په څیر واوره نه ده سوې، نو په دې اړه په سوات کې چارواکو مصنوعي واوره ورولې ده. دا چې د دې اثرات یا اغیزې به سوي یو ځایي اوسیدونکو یې پاړه وایي.
خلک بدلته راځي، نو د سیلانیانو د راتګ په وجه باندې د سیلګرۍ هغه شعبه چې ده د هغې هغه سرګرمیانې به هم برقرار پاتې شي او مقامي خلک چې دي هغې ته به روزګار هم میلاویږي.
پر دې سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. له مشال رډیو سره اوسئ. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې د راپورونو له مخې په کابل کې په یوه بمي چاودنه کې د طالبان د حکومت د کډوالو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په ګډون یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل دي. د طالبان د حکومت دوه باوري سرچینو د نوم نشول په شرط مشال رادیو ته تایید کړ چې نوموړي نن د وزارت په انګړ کې په چاودنه کې وژل شوی دی. دوی د چاودنې د نویت په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړه چې په پیښه کې یو شمېر نورو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتی چې کره شمېر یې لا نه دي معلوم. دا چې دا برید د طالبانو د حکومت لپاره څومره لویه ضربه ده او د هغوی لپاره څه امنیتي ننګونې لري، په دې اړه داود خټک د افغانستان د چارو له شنونکي او خبریال سمی یوسفزي سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلي چې خلیل الرحمن حقانی څوک و. نوموړی په ځواب کې وایي
خلیل الرحمن حقانی د حقانی مشر جلال الدین حقانی ورور او د روسانو خلاف چې کوم مقاومت و یا جهاد و هغه وخت هم یو ډېر فعال کردار ترسره کوونکی و، او د هغې نه وروسته بیا چې د امریکایي افغانستان کې راغلو د امریکایانو پر خلاف او د افغان حکومت پر خلاف د حقانی شبکې ډلې یو مهم مشر و، او دا وخت په کابل کې یو مهم وزارت سره و، او دا د حقانی د کورنۍ سره تعلق لري او د کورنۍ چارو داخله چارو وزیر سراج حقانی ورور دی.
تاسو وی چې د سراج حقانی سمي سپ تاسو وی د سراج حقانی ورور دی؟
نه نه، دا د مشر حقانی ورور و، د جلال الدین حقانی او د سراج حقانی ترو.
او سمي سپ تاسو سوي نه چې طالبان په داسې حال کې چې دی داوی کوي چې دی ډیر زیات امنیت ټینګ کړی دی په کابل کې یا په نورو سیمو کې، په دومره مهم کس باندې داسې چاودنه، دا سمانا
کور به دې کې شک نشته چې طالبانو عمومي یا جنرال امنیت ټینګ کړی دی. طالبانو خلاف چرته د گروپ شکل کې کوم مشکلات جوړونکي یا جګړمار گروپونه نشته ده، او همدا ډول کومه سیمه د طالبانو د کنټرول نه بهر نه ده. خو دا داسې بریدونه وي چې دې ته غلچکي بریدونه وایي یا گروپونه چې طالبانو پر خلاف جنگیږي، بالخصوص داعش چې دغه ډول بریدونو لپاره همیشه په دې هڅه کوي چې طالبانو مشران له منځه یوسي تر څو خپل فعالیتونه وکړي، او دا ثابته کړي چې دوی اوس هم په افغانستان کې د کنټرول د ځمکې نه لري یا د ګروپ په شکل کې نه وي، خو بیا هم د کوچنیو کوچنیو سیلونو یا ګروپونو په شکل کې شته دي. نو طالبان لپاره خو یو امنیتي ګواښ ده، تر دې وړاندې د بلخ والی دغه ډول په خپل دفتر کې وزل شو، اوس هم ویل کېږي چې دا چاودنه د وزارت دننه شوې ده، تقریبا تر لسو پورې نور کسان چې هغه کې هم کېدای شي مهم مشران شامل وي هغه پکې وژل شوي دي، خو تر اوسه پورې رسمن طالبان په دې اړه څه نه وایي.
سمی صاحب، د طالبانو لپاره د امنیت چیلنج په کابل یا په ټول افغانستان کې تر ټولو زیات کم داسې ډله یا کم کس دا څوک د ټولو نه وړاندې کوي دا قسمه چیلنج؟
طالبان لپاره یوازې دا چیلنجونه نه دي چې د دوی خلاف څوک جګړه وکړي یا دوی باندې بریدونه وکړي، خو دا وخت تر ټولو اهم چیلنج چې دی هغه داعش ده. داعش بریدونه هم کوي، بمې چاودنې هم کوي، خلکو ته نقصان هم رسوي. د دین علاوه بل چینل چیلنج د خلکو شعور ده، سیاسي شعور ده. خلک د طالبانو خلاف یا میډیا ته راوځي یا کله کله مظاهرو ته راوځي یا ګرمنډي د دوی خلاف خبرې کوي، او دا د حقانی وجل کېدل دا به دا معنا ورکوي چې طالبانو چیلنجونه ختم نه دي او هر څه برابر هم نه دي.
سمی صاحب، طالبان چې کومې دعوې کوي چې په افغانستان کې دی امنیت په ځای کړی دی، او بعضی خلک هم د دې دا دعوې اومني چې امنیت په ځای کړی، لکه څنګه چې تاسو وی د بلخ والی د دینه مخ کې وژل شوی، او اوس د یعنی حقانی غونې یو مهم کس هغه وژل کیږي، نو دې سره به د طالبانو د دې امنیت د دعوو ته ډیر زیات یعنی دچکا یا ډیر زیات نقصان به تو نشي؟
اوس فکر کوم چې افغانستان جگلو نہ رابط ہواد ہر عورت ڈبل چودنی کے دلی پو کابل کی نور کارون کی او بل دا چدا ڈبل افراد یا مہم اشخاص ہواد افغانستان نڑی پنور ہوادن کے ہم کو نہ کی گی پو پاکستان کی بے نظر بوٹوش والا داوس اوس گیا نو رئیس جمہور ٹرمپ دوزلی ہتا دو وقت سر رئیس دیا مرمۍ تیر شو.
سمی صاحب، څه فکر کوي؟ ګورې، امریکا یا پاکستان الته خو یو رسمي حکومتونه قائم دي، طالبان خو داسې دی چې یو ډله راغلي ده د وسلو په زور باندې په کابل کې، او یو منتخب حکومت لري کړي، څه فکر کوي د دې خپل منځي اختلافات یو وجه نشي کېده؟
زما خیال دا دی چې دا وړاندوینه کول چې دا به خپل منځي اختلافاتو نتیجه وي، دا ماته سم نه ښکاري، ځکه چې اوس په طالبانو د نظر اختلافات لري په ځینو مسایلو کې، خو زه فکر نه کوم چې دا اختلافات دې حد ته ورسیږي چې یو بل باندې بریدونه وکړي یا د بل خلاف جګړه مخې ته کې. خو اوس به تحقیقاتو نه وروسته څرګندېږي چې دا کس څنګه داسې دلته رسېدلی ده، چا رسولی.
صحیح. سمی صاحب، اخیری پوښتنه دا ده چې کدا قسمه بریدونه کیږي، لکه تاسو د بلخ ذکر وکړو او نن دا واقعه وشوه، نو دا د طالبانو راتلونکي څنګه وینې؟
ما مخکې ارزو کو چې دا خال خال واقعات دي، دا داسې نه ده چې یو جګړیز میدان یا ګروپ تر رامنځته شوی، دا غلچکی بریدونه وي، او د دې څو ورځو لپاره خدا خبر کولی شي طالبان لپاره به دا غټ چیلنج هغه وخت یا هر ګروپ چې دغه هدف وشتلی ده چې هغوی د ټریټریل یا د ځمکې کنټرول لرله، یا د کوم غر په کنټرول کې وای، یا کوم امد سیمه په کنټرول کې وای، یا فعال ګروپونه لرلی.
سمی صاحب، شکونه په داسې یو ګروپ کې داسې واقعیت کېدل، دا خو شکونه را پیدا کولی شي په یو بل باندې، یا د دې اعتبار په خلکو کې خرابې دی نه شي؟
زما ما مخکې ارزو کو چې زه فکر نه کوم چې طالبانو په منځ کې دننه دومره اختلافات چې شاغه دي شکونو حتی ورسیږي، یا د دې حتی ورسیږي چې یو بل خلاف سنگر ونیسي. خلک د افغانستان خلک رایه، او د افغانستان خلکو شک او نظر نن سبا هیڅ اهمیت نه لري، دا داسې حکومت نه ده چې پنځه کاله وروسته به انتخاباتو ته ځي او بیا به خلک هغه چاته رایه ورکوي څوک چې امنیت ورته ساتي یا نه ورته ساتي. دلته خو ټوپک په زور طالب راغلی دی، او د هغه ضرورت هم دې ته نشته چې خلک څه نظر ولري یا شکونه ولري.
شکونو مطلب می داو چې د دې خپل منځي شکونه. خو ډیره زیاته مننه سمی صاحب د مشال ریډیو سره د خبرو کولو.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د افغانستان د چارو شنونکي سمی یوسفزی وو چې په کابل کې نن د طالبان د حکومت د کډوالو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وژنې په اړه زموږ همکار داود خټک پوښتنې ځواب ولی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري اوس زو پاکستان ته. هر کال د ډیسمبر لسمه په نړۍ کې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دې مناسبت د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن خپاره کړی راپور کې ویلي چې په هغه هیواد کې جبري لادرکۍ روانې دي، د فعالانو نومونه لا هم په تور لیست کې اچول سوي، د بیان ازادي کم او پر لژکیو په زور د مذهب بدلول نه دي درېدلي. د کمیشن مشرانو غړو په دې اړه په کراچۍ کې په یو خبري غونډه کې د پاکستان پر ریاست نیوکې وکړې او زیاته کړه چې د پوز پر پالیسیو نیوکې کوونکي ځورول کیږي. خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په بیان کې ویلي چې په پاکستان کې د ټولو وګړو بشري حقوق خوندي دي. هغه داوه کړې ده چې حکومت د انساني حقوقو لپاره ډیر ښه ګامونه اخیستي دي. آیا رښتیا هم داسې ده؟ په دې اړه د نیازدلی راپور ته غوږ ونیسئ.
د دسمبر په لسمه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن لخوا په کراچي پریس کلب کې غونډه ترسره شوه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال بټ غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په پاکستان کې د بشري حقوقو وضعیت روز تر بلې د اندېښنې وړ کیږي.
دی
وایي که حکومت دی او که اپوزیشن ګوندونه، د بشري حقوقو سرغړونې ټولې په ګډه ترسره کوي. د پارلمان غړو داسې قانونونه جوړ کړي چې د خلکو د بیان ازادي اخیستې ده. هغه کسان چې د حکومت او اسټابلیشمنت پر پالیسیو نیوکې کوي نیول کیږي، مقدمې پې جوړیږي او په زور لادرکه کیږي، او د حکومت دا ټول ګامونه غیر قانوني او غیر آئینی دي. اسد اقبال بټ زیاته کړي چې په پاکستان کې د خلکو مدني او اقتصادي حقونه، د ښځو، لګکیو، کډوالو او بې ځایه شوو کسانو حقونه له جدي ستونزو سره مخ دي، او اړتیا ده چې د دې حقونو ساتنې ته جدي پاملرنه وشي. بلخوا غونډې ته د کراچۍ پوهنتون د ابلاغ عامه د سانګې پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان بیا وویل چې په پاکستان کې د خبریالانو د وژنې، زورولو او د هغوی پر ضد د مقدمو جوړولو پیښې نورې زیاتې شوې دي. دوی هغه مواد چې د ریاست او اسټابلیشمنت پر ضد وي هیڅکله رسنیو ته د خبرولو اجازه نه ورکول کیږي. د بلوچستان خبر نه د بلوچستان پر رسنیو کې خپریږي او نه د هیواد په میډیا کې. هم دغه حال د خیبر پختونخوا دی چې د اوګدی بدامنۍ پر ضد په لویه کچه ولسی احتجاجونه شوي، خو پاکستانی میډیا پہ خاموش ده. په کورما او نورو سیمو کې لسګونه کسان وجلې شوي، خو پاکستانی میډیا یوازې حکومتي دریز خبر کړی دی او د میډیا لپاره په آزاد توګه د رپورټینګ اجازت نشته، او دا کار ریاست بغیر لڅ اعلان پیل کړی دی. د غونډې وینا کوونکو پاکستان کې د لګکیو په ضد د مذهبي ډلو مشرانو په ویناګانو او قهرجنو مظاهره کوونکو په کارویانو هم نیوکې وکړي. دا غونډې په محل په کراچۍ کې د یوې ځایي چرچ مشر غزاله شفیق بیا مشال لیډیو ته وویل چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه توګه کارول کیږي، چې ځینې ډلې په خپلو ذاتي شخړو کې د خپلو مخالفینو په ضد استعمالوي. دا وایي په پاکستان کې د لګکیو لپاره د بشري حقوقو صورتحال نور خراب شوی دی. اوس هم په سند کې د دوی انجنونه په زور تختول کیږي، ودونه کیږي او مذهب پرې بدلول کیږي. بیا د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه نه یوازې د لګکیو په ضد، اوس د مسلمانانو په ضد هم کارول کیږي. نو موږ وایو چې د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه کارول دي ختم کړل شي. ونډتا د لادرکا بلوچستانو د مندل لپاره جوړ سازمان وایس پار بلوچ مسنګ پرسن مشري سیمدین بلوچ ویل په بلوچستان او نورو برخو کې د بلوچستانو جبري لادرکا کولو، زورونی او ماورای عدالت وجني لا دوام لري. نوموړي پوینا د حکومت په دې ګامونو اعتراض کوونکي او د لادرکا خپلوانو لپاره پر امن مظاهره کوونکي اوس هم د ریاستي ادارو په نخ دي. نوموړي په وینا حکومت د سازمان او نورو لسګونو بلوسان نمونه په تور لیست کې اچولی دي. شناختی کارډونه ولا تړلی دي او هیواد نه بهر د تلو اجازه ورته هم نه ورکوي. بل لور ته د پاکستان حکومت وایي چې د بشري حقوقو ساتنې ته ژمن دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دسمبر په 10 په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویلي، په پاکستان کې ټول اقلیتونو لپاره بشپړ ازادي موجوده ده او ټولو ته برابر حقونه ورکړل شوي دي. وزیر اعظم شهباز شریف زیاته کړې چې د ماشومانو مزدوری ختمولو لپاره اقدامات کړي دي. د خښتو جوړولو کارخانو کې د ماشومانو د مزدوری سلسله ختمه شوې ده. هغه زیاته کړې چې نږدې 190,000 ماشومان چې له دې ستونزې خلاص شوي دي خوندزو ته لیږل شوي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غلا مشال رادیو څخاوري له کراچۍ څخه ځو د شانګلې پر لور. د پاکستان د کانکیدونکو اتحادیه وایي چې سږ کال د شانګلې سره تعلق لرونکي 9 کانکیدونکو وژل شوي او 10 نور مازور شوي دي. په دغه کې زیاتره وژل شوي او مازور ته واده ورکړل شوی و چې کندي او په دې کې زیاتره وژل شوو او مازور هغه کسان دي چې کندي او یتیمان هم ورسخه پاتې دي. یاد اتحادیه زیاتوي چې په روان کال کې د دسمبر 13 پورې په ټول هیواد کې د مړو سو کانکیدونکو شمیر 208 او د مازور سو هغه 113 دي. زموږ همکار مجید بابر په دې راپور جوړ کړی چې د شانګلې د باسي کلي د هغه مور زاهده بیبي په ژغ پیلېږي چې 40 کلن زوی حمیدالرحمن په هغه ورځ په یو کان کې ووژل سو په کومې ورځ چې د واده نیټه وه.
شانګلی د الپورې تحصیل د باسی کلی د زاهدی بیبی دی چې خپل هغه 22 کلن زوی حمیدالرحمن یادوی وای چې په کوم ورځ د واده نیټه کې خودان هم په هغه ورځ د روان کال د جولای په 10 د بلوچستان په مچ کې د سکرو په یو کان کې د ګیسونو د چاودنې له امله ووجل شو. خو زاهده بیبی په دې غمیده کې یوازینی مور نه ده، بلکې د پاکستان د کانکیدونکو د اتحادیې په خبره سږ 2023 میلادي کال کې د دسمبر 13 پورې یوازې د شانګلې سره تعلق لرونکي 50 کانکیدونکي وژل شوي او 10 نور ژوبل دي چې 12 پکې مازور شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د کانکیدونکو د اتحادیې صوبایي مشر علي باش خان د دسمبر 13 وویل چې په دغو وژل شوو کې زیاتره واده کړي وو چې یتیمان او کونډې ترې پاتې شوي دي.
دا یو شمیرې مطابق کو مونږ داسې وکړو د تیر کال خلا کال زمونږ لخ نو دا تعداد چې دی نو 48 نو زمونږ د شنګلې کانکندون کې د کویلې په درنګونو کې د پاکستان په مختلفو ځایونو کې وفات شوی دی چې نن پکې د کویلې یو بل وفات شوی دی. نو دا شمیره زمونږ یو کم 50 ته ورسېده. 10 کسان د مونږ سره اوسه پوری په دې کال کې مازور دي. د دې د مازوري نویت د ټولو نه زیات چې دی نو هغه د ملا ماتې دل دي.
د پاکستان د کانکندونکو اتحادیه وایي چې دوی د پاکستان د مختلفو سیمو په قانونو کې په 13 کلونو کې له پیښو او چاودنو د وژل شوو کانکیدونکو شمیرې راغونډې کړې دي. د دغو شمیرو تر مخه په 13 کلونو کې له 2,500 تر 3,500 پورې کانکیدونکي وژل شوي دي چې په دغو کې 3,500 د شانګلې، بردیر او برسوات دي. د دې اتحادیې په خبره په زرګونو نور مازور شوي هم دي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. د شانګلې د الپورې تحصیل 14 کلن امان الله په دغو کې یو دی چې د روان 2023 میلادي کال د جولای پر 13 د سکرو په کان کې دننه د یوې حادثې ښکار شو.
زه د کویلې په کار کې خوښ شوم په دارادم خیل په اخور لیس کې تقریبا په 10 جولای باندې. عمر مې تقریبا 36 سال کې دی. تقریبا 15 میاشتې زما وښه نن پوره شوې او اوس یو هغه نه دی پله چې بازار خپې مې به کار دی لا پوره حرکت پې نشم کولای. مازورې مرګه او ول درې مې بچین دی، یو مې الګ ته دوه مې جنکې دی، نور داسې رونه مې مرانه کشران دی، داسې روزګار موزګار نشته. هغه د کولی کار کوي.
د پښتونخوا د هرې سیمې خلک جلا جلا کاروبارونه او کارونه لري. خوشانګلوال تر ډیره د سکرو کویلې په قانونو کې په خوارۍ مزدورۍ پیژندل کیږي. کانکیندنه ښایي په نورو نړۍ کې دومره خطرناک نه وي لکه په پښتونخوا یا د ملک په نورو برخو کې چې د سر په بیا ده. ځکه خو د شانګلې په ادیرو کې ډیری خبرونه د هغو خلکو دي چې د سکرو په قانونو کې ژوند د لاسه ورکړی دی او نه هم ویلی شو چې د مرګونو دا لړۍ به یې کله تمیږي، ولې چې په قانونو کې د سرژغورنې په کار بندوبست نه ترسره کیږي. د شانګلی نه په صوبایي سملای کې منتخب غړی ډاکټر عباد الله خان بیا د دې وجنو ذمہوار هغه ادارې غنی چې د کوئلې په قانونو کې د حفاظتي اقداماتو د یقیني کولو ذمہوار دي. د دسمبر پر لسمه مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه
کوم رولز چې دي کوم لیبر اکټ چې دی په هغه کې چې کوم رولز دي د مایننګ چې د دې په وخت څومره پکاري د دې ټنل چې جوړې د هغې پکاري په دې ټولې دنیا کې مایننګ کېږي نو اول نه هغه ورکر چې دی لائف سیکور کی پیرستو کار کی قسمتی دا بیلنس دل کے بزرگنو مائنز دی بزرگنو اور واغ زرگنو مائنز دا پارا انسپیکٹر چی سو کی دا چکی جدا فیزیبل لے کنے دے دیتا منگ لے بر لان دیا کزولی شو کنے شو آغا انسپیکٹر دلتی سلور دی
دا کانونو دا حفاظتی ایکٹ لمخی ہر کانتا دا گزیدو لاربا اته فوټه اوچتا او شپک فوټه پلنوي. په کان کې بعد زهرجنو ګیسونو د اخراج لپاره مناسب نظام موجود وي. هر کان کیندونکي به په حفاظتي سامان سنبال وي او هر میاشت به حکومتي معاینه کاران د کان معاینه کوي او هلته بعد کان کیندونکو لپاره له قانون سره سم حفاظتي اقدامات یقیني کوي. خو د صنعت او سرمایه‌کارۍ په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي مشاور عبدالکریم خان مشال ریډیو ته د دسمبر په لسمه ومنل چې په صوبه کې په قانونو کې د حفاظتی قانون عملی کولو کې کوتاهی روانه ده. او زیاتوی
بالکل دا منما چې د شنګلا چوکیان د پلینز مکم ډیر زیات کم ده اګریکلچر او دا چې خپل پوتنشل شته سره منرل او کنه سره دا خو انفورچونیټلی چوکې صدا سي نیرس اکنامک زون هم شته چې د خلکو امپلایمنت کې د غیر د وجنا د خلکو هجرت سی وادي او خاص کر په کوئلې کاته کې د ډیر زیات دي کا دردا او کا کټه دا کا پنجاب دي سو پورې چې د قانون مطابق څه خبره وینو کې د چام صدا سي ډیفیشنسي وي نو موږ به داغه دغه د هارډ پاور کیپاسټي پاکستان نو داغه لپاره ما خلص دي سره ادی بیل کی اور دو ہارڈ پاور سکول مال بنچ دی اس پروپوزل نورم دے او د دی چوک دل تک کان کرے ٹولا پا ریوایتی طریقو سرفی دی اگے سیفٹی دے کمزور دے پر
د پاکستان د کان کیندونکو د خیر خیګړې د اتحادیې په خبره د روان 2023 میلادي کال د دسمبر تر لسمې په ټول هیواد کې 278 کان کیندونکو وجل شوی او 114 مازور شوی دي. د پاکستان د کان کیندونکو اتحادیې په خبره دا مهال په ټول هیواد کې تر 1.5 لک زیات کان کیندونکو د ملک د درې واړو صوبو په صد پاسا شپږ زره کانونو کې کار کوي. په دغو کې یو کم 50,000 کان کیندونکو د بلوچستان په صد پاسا دروي زره کانونو کې، درې شپېته زره کان کیندونکو د خیبر پښتونخوا په سکم 2,000 کانونو کې، او سلویغ زره کان کیندونکو د پنجاب سکم 2,500 کانونو کې کار کوي چې په دوی کې 80% کان کیندونکو د شانګلې سره تعلق لري.
زموږ غله مشال رادیو خاوري او زو بلوچستان ته په روان 2023 کال کې په پاکستان کې څه کم شپېته ماشومان د پولیو وایرس ښکار شوي دي. په دوی کې نږدې نیمایي یوازې په بلوچستان کې دي. پولیو یو مازوروونکی وایرس دی چې یوازې د واکسینو په کولو یې مخنیوی کېدلی شي. د پاکستان حکومت له ملګري ملتونو سره په شریکه هر کال له 5 کلونو څخه کم عمر ماشومان ته پولیو ضد واکسین کوي، خو بیا هم دا وایرس نه دی ختم شوی. په ځانګړي ډول په بلوچستان کې ولې دا وایرس نه ورکیږي، وجوهات یې څه دي او چارواکي په دې اړه څه کوي؟ ایوب ترینه په اړه راپور لري.
د مشال ریډیو سره په خبرو کې په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسی مرکز مشر انعام الله قریش وویل چې دا کال تر ټولو زیات کیسونه د صوبې په پښتون میشتو ضلعو لکه کوټه، پشین، چمن او کل عبدالله کې ښکاره شوي دي.
د پولیو خلاف یو څه منفی پروپیګنډا له تر 10-15 کال څخه زیات وسو چې دا یو څه پروپیګنډا شروع وي، اوس هغه تر ډېره حد پورې کم شوی ده. د هغه کې لوی وجه دا وي چې د خلکو د معلوماتو کمی له وجې او په سوشل میډیا باندې چونکې یو چک ان بیلنس نه نو خلک سی ادارنګ انفارمیشن واخی سی پاغه کلش سنسنی هغه خبر ډیر زیات پیلا وسی هغه پروپاګاندا د پولیو اگینست کله لاړس.
قسم دا کال په پاکستان کې د پولیو یا گزر څخه وو 50 ماشومان تر اوسه اغیزمن شوی دی. پاغه کې تر ټولو زیات یعنی شپږشت په بلوچستان صوبه کې دی او په دې کې شپږ کې سونه یوازې په کل عبدالله ضلع کې راښکاره شوی دی. په دې اړه مشکله د کل عبدالله سره تړاو لرونکي خبریال آیت الله شاهین سره تماس ونیوی، نو هغه راته وویل چې په کل عبدالله کې د انکاری مور پلار سره سره قبایلی جګړو له امله هم د پولیو کارکونکي تر هر ماشومه پورې نسی رسېدلی.
ډېر خلک داسې دي چې هلته هغه د کوچنیانو ګوتې رنګوي، څاڅکي نه ورکوي. دویم داسې دي چې کوچنیان څاڅکي وخوري، مور ورته وایي یا پلار ورته وایي یو زموار د کور ورته وایي زه څاڅکي توی کړه. دریم خاص دي او مین چې زما خوشحاله دي هغه قبایلي جګړې دي، پکې بلاکې ډېرې بلاکې داسې دي چې هلته خلک پلی نیسي.
په پاکستان کې د کال 1940 نوي راهیسې و ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو لړۍ روانه ده. د روغتیا د چارواکو په خبره چې تر اوسه د 200 څخه زیات د پولیو ضد کمپین یا مهم په دې ملکي چلولی دي. خو پر دې برسېره پاکستان او افغانستان په نړۍ کې دوه داسې ګاونډي هیوادونه دي چیرې چې تر اوسه د پولیو وایرس مخله نه دی ختم شوی.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري په پېښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوې د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. سرچینې وایي چې د افغانستان په پلازمېنه کابل کې په یوه بمي چاودنه کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په ګډون یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل دي. د طالبانو د حکومت دوه باوري سرچینو د نوم نشولو په شرط مشال رادیو ته تایید کړه چې نوموړي نن د وزارت په انګړ کې په چاودنه کې وژل شوی دي. د پاکستان بشري حقونو کمیشن د ریاست لخوا د انساني حقونو د ترور کېدو په دوام اندېښنې ښودلې دي. د بشری حقونو کمیشن مشر اسد اقبال بټ وایي ریاست جبري لادرکۍ د بیان ازادي ترورل په زور د لږکۍ مذهب بدلول بهیر او د سیاسي مخالفینو ځورول ودروي. د پاکستان د کانکندونکو اتحادیه وایي د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې په روان 2023 کال کې په وژل شوو کانکندونکو کې 9 یوازې د خیبر پښتونخوا د شانګلې سیمې دي. د دې اتحادیې د خیبر پښتونخوا مشر علي باشخان پرون مشال لډې ته وویل چې د تیرو کلونو په څیر روان کال هم د پاکستان په بیلابیلو کانونو کې د شانګلې ګڼو کانکندونکو ته مرګ ژوبلا وشتې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علمزیب مسجد له زندانه خوشې شوی دی. د هغه ملګری او د ملي جمهوري غورځنګ صوبایي رابطه کار ګلبدین مسجد نن مشال لډیو ته وویل چې علمزیب پرون د خیبر پښتونخوا د هریپور له زندانه تر خوشې کېدو وروسته ورته وسپارل شو او خپل کور ته رسېدلی دی. او د طالبان د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د استازو جرګې د هغې قانوني مسودې د منظورېدو هرکلی کړی چې مسکو ته اجازه ورکوي چې طالبان د ممنوع ترهګرو ډلو له نوملاړه وباسي. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري او اوس راځو د نړیوال راپور پر لور. دا له هم څرګنده نه چې په شام کې د بشر الاسد د واکمنۍ ړنګېدو څخه وروسته به هیئت تحریر الشام یا ایچ ټی ایس وسلواله ډله څه رول ولوبوي، مګر دا د مهم لوبغاړي په توګه راڅنګه ده سوې ده. دا ډله وړاندې مغربي هیوادونو یو ترهګر سازمان بللی و، خو په شام کې نوې سیاسي وضعیت مغربي هیوادونه د دې کړکېچ سره مخامخ کړي دي چې څنګه چلند ورسره وکړي. آیا لویدیځ هیوادونه به دا ډله د ترهګرو دلو له نوملار څخه لری کړی او که څنګه؟ په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې راپور جوړ کړی چې شاهین بنیرې پښتو باندې وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د شام د حکومت له ډرامایي ړنګېدو وروسته اوس هم سیاسي وضع خرابه ده، ځنو مغربي حکومتونو اشاره کړې ده چې کېدی شي له شام د هغه نو واکمنانو سره کار کولو ته چمتو وي چې دا مهال دوی یو ترهګریز سازمان ګڼي. د اروپا دریو مهمو هیوادونو اشاره کړې ده چې دوی کولی شي د هیئت تحریر شام په اړه خپل دریز بدل کړي. د اروپا دریو مهمو هیوادونو اشاره کړې ده چې دوی کولی شي چې د هیئت تحریر شام یا ایچ ټی ایس په اړه خپل دریز بدل کړي. دا هغه ډله ده چې دوی په تور لیست کې اچولې ده، خو د دسمبر په 8 دمشق ته ننوتې ده. دا هر څه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن په دې اړه څرګندونې وکړې چې څنګه د دې ډلې بیانیا بدله شوې او هڅه کوي چې ځان له القاعدې سره د خپل پخوانی تړون څخه لری کړي. د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په دې اړه په سمدستي غبرګون کې لږ څه په ډاګه کړي چې د شام په اړه به د هغه پالیسي سوي، خو زیاته کړې ده چې د هغه حکومت به دا پریکړه وکړي چې له شام سره څه ډول چلند وکړي. دا روښانه ده چې په شام کې د ولسمشر بشر الاسد له لرې کېدو وروسته د هیئت تحریر الشام ډله تر ټولو د مهم لوبغاړي په توګه رامنځته شوې ده او دې مغربي حکومتونه له کړکېچ سره مخ کړي دي، ځکه چې دا پخوا د شام په لویدیځ کې یوه کوچنۍ وسلواله ډله وه چې مخ نیول او لپام غورځول آسانو، خو اوس وضع بدله ده. د فرانس د بارنو چارو سرپرست وزیر د دسمبر په اتمه د فرانس انفو راډیو ته وویل چې ایچ ټی ایس یو اسلامي غورځنګ دی چې باید د افراطیت، اسلام پالنې او جهادیزم نه د وتلو لپاره خپله صادقانه اراده وښیي. هغه زیاته کړه چې یو استازی به روانه ونه دمشق ته ولاړ شي. د جرمني د بارنو چارو د وزارت ویان ویلی دی چې ګوري با چې ایچ ټی ایس د خپل ماضي څخه ځان لری کولو لپاره کم ګامونه اخلي او د ملکی خلکو او قومي او مذهبي اقلیتونو سره څنګه چلند کوي. د دې ترڅنګ د انګلستان د کابینې وزیر پیټ موک فیډن ویلی دی چې په دې اړه چټکې پریکړې ته اړتیا ده چې آیا ایچ ٹی ایس د ترهګریزو سازمانونو له لیست څخه لری کړي او کنه. دا لا څرګنده نه ده چې ایچ ٹی ایس به د بشر الاسد وروستو په شام کې څه کردار ولوبوي، مګر لکه څنګه چې احتمال کیږي دا د یو کلیدي لوبغاړي په توګه مخې ته راغلی او مغربي حکومتونه لیواله ښکاري چې په دغه اړه لارې پرانسته وساتي. په مقاله کې راغلی چې دا چلند به په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره یو څه توپیر ولري. هلته مغربي حکومتونو د طالبانو د ډلې څخه چې له بشري حقونو څخه یې پراخه سرغړونې او پر ښځو سخت بندیزونه لګولي دي خپل واټن ساتلی دی. په امریکا کې د چارو یو شنون کې ایوب وایي چې هغه فکر نه کوي چې ایچ ٹی ایس به د جنو په تعلیم او کار بندیزونه ولګوي، ځکه چې دوی د طالبانو پرتلا ډېر منځلاري دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې اونیزې خبرونې
د مشال ترانا لاندې
په لسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروې
په څلورنی مو بجو
هارون بچا هنری غړي
په پنځو بجو.
زموږ غلا مشال رادیو خوري اوس زو افغانستان ته. د روسیې دوما یا پارلمان پر ترهګرو ډلو د بندیز په اړه یو قانوني لایحه تصویب کړې چې لمخې د هغه هیواد عدالتونو ته واک ورکړل سوی چې یوه ډله د ترهګرو له نوملړ څخه د لنډې یا اوږدې مودې لپاره وباسي. ځینو رسنیو لیکلي چې که ولسمشر ولادمیر پوتین دا مسوده په قانون بدله کړه نو د افغان طالبان حکومت په رسمیت پیژندلو ته لار هوارېدلی سي. روسیې په 2003 کال کې طالبان د ترهګرو په لیست کې شامل کړي و، خو دا د 2021 کال د اگست له میاشتې وروسته چې کله طالبان په افغانستان کې حکومت ونیوي مسکو له هغوی سره تعلقات نږدې کړي دي. په دې اړه نوریاس نوري راپور لري.
د روسیې د پارلمان یا دوما استازي جرګې پرون سه شنبه هغه لایحه تصویب کړه چې حکومت ته لاره هواروي چې د طالبانو نوم د ترهګرو ډلو له لیست څخه وباسي. د لویدیځو خبري اژانسونو د راپورونو له مخې د تصویب شوې لایحې له مخې یوه ډله چې په روسیه کې په رسمي توګه ترهګره ډله نومول شوې وي، یوه محکمه کولی شي هغه په لنډمهاله توګه له دغه لیست څخه وباسي. د دې لپاره چې د دوما د استازو جرګې دغه تصویب شوې لایحه پر قانون بدله شي، د مشرانو جرګې تصویب ته هم اړتیا لري او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین هم باید توشیح کړي. روسیې په 2003 میلادي کال کې طالبان د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړل چې د دې هیواد قانون له مخې له ډېر ډلې سره د هر ډول اړیکو ټینګول د سزا وړ جرم ګڼل کېږي. خو له دې سره سره موسکو مخکې تر دې چې طالبان د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان بیا واکمنان شي څو ځلې د طالبانو د پلاو کوربتوب کړی و. روسیې پر دې سربېره په تېرو څه کم درې نیمو کلونو کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره نږدې اړیکې پاللې او خپل سفارت هم په کابل کې پرانستی پرېښی دی. خو پښتنه دا ده چې د روسي جګپوړو چارواکو هغو څرګندونو ته په پام چې له یوې اوږدې مودې راهیسې له تور لڅخ د طالبانو د نوم د لرې کولو په اړه کړي، ولې موسکو اوس په دومره ځنډ په دې برخه کې عملي ګام پورته کړ؟ په دې اړه مو د سیمه ییزو او نړیوالو چارو د کارپو غوث جان باس چې د حقوقو په برخه کې په روسیه کې دکترا اخیستې نظر وپوښت او له هغه مو وپوښتل چې د روسیې د دوما دغه اقدام به آیا روسیه دې ته ورنږدې کړي چې د طالبانو سرپرست حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی په رسمیت وپیژني؟
روسیه غواړي چې د طالبانو اړوند داسې محتاطانه ګامونه اوچت کړي، لوی مسیر غواړي تی کړي او غواړي چې د نوي قوانینو په چوکاټ کې طالبان دسی یو حالت یا موقف ته ویسی چې دوی د مدیریت څخه ونوزی او په ځان دسی ډاډه نشي چې ګواکې دوی تورلی څخه ووتل نو بیا هر کار کولی شي. نو په دې ترتیب دا یو محتاطانه ګام دی د روسیې لخوا. د رسمي پیژندنې خبره لا ډېره لرې ده. زه فکر نه کوم چې روسیه به داسې جرات وکړي چې په یوازې ځان تصمیم ونیسي چې طالبان په رسمیت وپیژني.
د طالبانو سرپرست حکومت دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د روسیې د دغه اقدام په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. خو له دې مخکې جګپوړو چارواکو څه باندې دوه اونۍ مخکې کابل ته د روسیې د ملي امنیت د شورا د منشي سرګی شویګو د سفر په مهال له موسکو څخه غوښتي وو چې حکومت یې غواړي افغانستان په ټولو سیمه ییزو فارماتونو او غونډو کې معنا لرونکی حضور ولري. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې روسیې چې له طالبانو سره په تدریجي ډول اړیکو ته پراختیا ورکړې، د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین په تیره جولای میاشت کې ویلي وو چې طالبان اوس د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې دوی متحدین دي. پوتین دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړه چې په مارچ میاشت کې د موسکو په یوه څنډه کې د کنسرټونو پر یوه تالار په برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی وو، 144 کسان ووژل شول. د هغې ډلې چې واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې په افغانستان کې هم د ډېرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی او طالبانو په وړاندې مبارزه کوي. تر دې مخکې د منځنۍ آسیا دو نورو هیوادونو قزاقستان او قرغزستان روان میلادي کال د طالبانو نوم د ترهګرو ډلو له نوملړ څخه ایستلی وو. خو آیا دغه اقدامات به له دې سره مرسته وکړي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو جنجالي موضوع هواره شي؟ د یو شمېر لویدیځو ډیپلوماتانو په باور تر هغو پورې چې طالبانو د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو په وړاندې له سختو چلندونو لاس نه وي اخیستی، د نړیوالو لخوا د حکومت په رسمیت پیژندل به له خنډ سره مخامخ وي. طالبانو په خپلې څه باندې درې کلنې واکمنۍ کې د نجونو او ښځو پر مخ د منځنیو او ثانوي زده کړو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بندې کړي او پر ښځو یې نور سخت بندیزونه هم لګولي دي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرتز،
د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110
د پاکستان پوځ وای د هغه هیواد استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمیدی په رسمي توګه تورن کړی دی. د پوځ د اماړي کوڅانګې پرون په بیان کې ویلي دي چې پخوانی جنرال فیض حمید ته په رسمي توګه پر هغه د پوری کړل سوو تورونو نوملړ ورکړل سوی دی. په بیان کې راغلي دي چې په دې تورونو کې په سیاسي چارو کې لاسوهنه، د راز ساتلو له قوانینو په سرغړونې سره د ریاست خوندیتوب او ګټو ته زیان رسول، د واک او سرکاري وسایلو ناسمه کارونه او خلکو ته ناجایزه زیان رسول شامل دي. په اسلام آباد کې شنونکی هارون رشید وایي دا یو منفرد مقدمه ده چې په لومړي ځل پوځ کاروایی په ډاګه کړی ده. زموږ همکار ګلیاز له هارون رشید سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې آیا دا لومړی ځل دی چې د یو لوړپوړي پوځي چارواکي پر ضد داسې کاروایی سوی وي؟ نوموړی په ځواب کې وایي
پاکستان فوج پہ خوشحال نہ ہو گیا بندی سنے الگ میڈیا سارا انٹریکشن ہے بند پڑے ہو سزا شو ہو گیا کوئی نہیں سر کچھ ہو گیم ایسا افغان مشر دے جی ابھی خلاف کاروائی کی گئی خود بھی لگا جی کم تو دی آگا افغانی آگا نہ ڈیر زیادہ سنگین تھی پر بھی باندھے جی کم چارج شیٹ لگے دکھا کہ آفیشیل ایکٹ مطلب جی کم سرکاری معلومات بھی خفیہ را آمول و بیا سیاست کے مطلب اس کے دل او بیا یو فوج کے دل نا یو بغاوت ہوتے دور ہوتے جارا دیر زیاد سنگیت دے خدا کیس چھے دے لیگل نزیاد ماتا پولیٹیکل خکاری والے دے کم پیغام ورکول غواری پاکستان فوج آگا امتوا دے چھے دا پی ٹی آئے سرات دے اس قسم دوی گنجائش ارادہ اس پورے نشتا چھے کم تم مذاکرات و خبری کی گئی او سا کیږي نو هغه داسې ښکاري چې هم پی ٹی آئی او هم پاکستان سوچ دي خپل اپوزیشنو باندې سخت پلاړ.
هارون رشید صاحب، په دې کې څنګه تاسو خبره وکړله چې دا زیات یو پیغام ورکول غواړي، نو آیا چې اوس کوم فوجي اسټابلیشمنټ دی، آیا هغوی اوس دین په شا کې دي نشي؟ ځکه که فوج کې مونږ ګورو که څه هم کاروایی چا خلاف کیږي نو هغه ډېر پټ ساتل کیږي، خو په دې کیس کې د جنرل د فیض حمید په کیس کې داسې نه دي.
بالکل، دا خو فوج ډېر داسې محدود معلومات دي چې دي هغه د مقدمې باره کې شیر کړي دي، سو زیات هغه نشته په کې چې د جنرل فیض حمید څه رد عمل و هغوی د دوی تورونو ومنل که انکار یې وکړو. ښکاري خو دغسې چې هغه به انکار کړی و، ځکه دا مقدمه په مخه تللې دی. په دې کې هم هغه ډېر میډیا ته خو ایکسس نه چې پته ولګي چې دا څونه فیر ٹرایل دی که نه دی. خو دا دی چې یو مهم مقدمه ده او ما ته ښکاري چې دا د پاکستان سیاسي حالاتو سره
هارون صاحب ما پخوانی چې کوم د خفیہ ادارې چې کوم مشرانو که موږ د جنرال اسلم بیگ خبره کوو په هغې باندې داسې تورونه وو، داسې نور هم پاتې شوي دي، نو هغوی سره به څه کیږي؟ هغه به د تاریخ څه شي او که نه د هغوی خلاف هم به څه کاروایی کیږي ستاسو په نظر؟
مقصد سیاسی کی دی شی او دا دے چھے دیر پکے تورو ہے بھی چھے کلا دے فوج کی اونو یو ہاؤزنگ سوسائٹے ہم اس کرپشن کے تورو نا دی نو دا آغا وقت دی تو سیاست والا اس وقت نو آغے نا دا دے چھے دا خو سرونگ و ریٹائرمنٹ نا پس ہم دی پا سیاست کے کاؤ لگی دا پرنم بے چھے رت وکالا یا پسے کالا پکار داو چھے دے پا سیاست کے نور آغا لے کدے دے آغا ہم قانون خالی خط کرے دے خلاف ورزی کرے
د سیاسي چارو شنونکي هارون رشید و چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د پخوانی مشر جنرال فیض حمید په رسمي توګه د تورنندو په اړه زموږ د همکار ګلایاس پښتین ځواب ولی.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسي.
زموږ غله مشال ریډیو خبري اوس یو ځل بیا ځو خیبر پښتونخوا ته. د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو د تحصیل ویلج او یونین کونسلرانو او چیرمینانو د صوبایي حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د پرمختیايي کارونو لپاره د دوی ته فنډونه ورکړي کوم چې له تیرو درو کلونو راهیسې د ځان ښکار دي. د ډسمبر پر 9 په پېښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال هغوی وویل چې تر دې وړاندې هم څو ځلې د مالي مرستو غوښتنې یې کړې دي خو حکومت ورته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. هغوی د خبر پرخوا پر حکومت غږ وکړ چې که د دوی غوښتنو ته پام ونسو نو د ډسمبر پر 13 به په پېښور کې د احتجاج لړۍ پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریاله اسما ګل له پېښور راکوي.
په خبر پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پختونخوا شمالي سیمو امیر او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله خان مشال ریډیو ته وویل که څه هم په تیر وخت کې ځینې پرمختیايي فنډونه جاري شوي خو دا فنډونه د بلدیاتي نمایندګانو پر ځای ډیپټي کمشنرانو ته ورکړل شوي کوم چې د لوکل ګورنمنټ قانون پر ضد ګام دی. نوموړي زیاته کړه چې د بلدیاتي حکومتونو په اقتصادي توګه پیاوړ کېدو سره سیمه ییزه پرمختیايي ممکنه ده.
بنیادی وختنه دونگا صوبائی حکومت نه دادا چې پی ایف سی اجرا دی وشي 20% تی دی سره په قانون کې د کم فند واده شوی هغه دی ورکلی شي واده نه شوی بلکې قانون دی هغه دی ورکلی شي او دا د اکراس د بورډ د پټای د تقسیم نه بالا تر ټولو خلکو ته ورکلی شي زه یو دا غلط زمینی لکم چې دا باقی کم تلور ته کړی دی نو دا هغه دی چې هغه ڈی سی ته ډایرکټ ترانسفر کړی نو دا به خپل ایم پی ایګانو په لاس خرچ کړي دا هغه تحصیل میرانو یا د میدان پلاس میں نہ خرچ کی جماعت اسلامی کے پی نارتھ دامیر پہ حیثیت سرا زدی سر مضبوط و لاڑے ماں جب اخبار لوکل گورنمنٹ منسٹر پاتے شہ ماں لوکل گورنمنٹ قانون بانی یقین ہو خدا غلرم
دا غونډه پر مهال د بر دل تحصیل چیرمن رفیع الله خان بیا وای د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور لخوا لدی وړاندې سو زره د بلدیاتی نمائندګانو ستونزې په بشپړه توګه د هوارولو لپاره احکام جاری شوی خو عملی شوی نه دی
د وسفوري زموږ کم 20% په ایم ایف سی کې او په پی ایف سی کې زموږ شیر او هغه د دې کال پورې موږ ته یو روپۍ هم نه ملاو شوی چې کم 32B زموږ په اکټ کې او شیکو هغه سکیپ کړو هغه نفس به چې کړه د بحال شنو دی په استفال خپل کم تحصیل چیئرمین چیری دا پی ٹی آئی منتخب اغوت پیسے ورک لے اغوت 3.72 کروڑ روپئے دا پی ایف سی پیسے اغوت ورک لے ٹی ایم ایس دا اہلکار و تنخواہ گاہ نشتے دشپگ امیاش تو خلق پاکو و پنارو باندھے مجبور شیوی دی خارون و دخپل ٹی ایم ایس صفایا نی نشکو والے خلق تو پلان دے سطح باندھے مونگا اس قسم سروس نشو ورکو والے ندی وجہ نے ظلم دے زیادہ دے چیز دے کالے زمونگا 80,000 یورو فائی فنڈ ورنہ کلو مالی اختیار نہ ورکی قانونی اختیار نہ ورکی
فنکشنل او فعال لوکل گورنمنٹ نظام نہیں اغه ملک ترقی نشی کولے
په عین وخت کې د پیښور رشید ګړی سیمې تحصیل چیرمن او د سیټي میټروپولیټن جماعت اسلامي پارلیماني مشر نورغلام مشال ریډیو ته ویل چې په مقامی کچ نمائندگان د سیمې ستونزو د حل لپاره منتخب کیږي خو صوبایي حکومت د نه پاملرنې له امله ورته ګرانه ده چې سیمې د خلکو خدمت وکړي
گاڑی ٹول خراب تھی جی زمنگ ایم آئی تھا یا دا صفائی ملے تو ہوئی اجدا دا صفائیوں کے ہوئی منگ سارا پیٹرول تھا پیسے نہیں تھا زمنگ گاڑی خراب تھی زمنگ دا صبح ٹول وسائل دی پک پلو درنو باندھے وہ لگا ہوا دا صفائی ڈیرا کٹا مسئلہ دا اسٹریٹ لائٹ ڈیرا کٹا مسئلہ دا سنیچنگ شروع دیتا سو گورے زیب پسے چانا موبائل والی چانا سوالی چانا کسی ماتی دی نالی ٹول خراب بھی دی
دا پیښور د مقصود آباد ویلج کونسل چیرمن اقبال مومن بیا مشال ریډیو ته ویل چې د بلدیاتی ټاکنو له لارې د منتخب کېدو درې کاله وشول او په خپله سیمه کې ستونزې په ګوته شوې خو د حل په موندلو کې لا بریالي شوې نه دي د دوی په وینا چې د دې لوی لامل صوبایي حکومت لخوا د مرستو نه ترلاسه کېدل دي
منگلا عوام رایا را کڑی اوٹی را کڑی منگے منتخب کڑی مختلف ستونزو مشکلات سو سر مخامخ و خاص کر دو صوبائی حکومت دا طرفا مختلف حربی دی پا منگ استعمالی گی پا 18 دسمبر سمر چی دا کے پی کے دا خیبر پختونخوا منتخب بلدیاتی نمائندگان دی نو پا آگے کی 4212 دا دا ویلج این سی وی سی دی او دا سی 131 دا دا تحصیلون دی نو انشاءاللہ دا با دلتا پا پشاور کی دا جنا پارک تر ٹولی کی اداگی نبا اور ریڈ زون وزیر اعلی ہاؤس مخت انشاءاللہ در نور
بلخوا د خیبر پختونخوا د خزانه سلاکار یا مشیر مزمل اسلم د دسمبر په نهمه په خپل یو خبر کړي بیان کې ویلي چې صوبایي حکومت لومړی ځل ځای منتخب استازو ته پرمختیاي فندونه جاری کړي مزمل اسلم ویل چې د بندوبستي ضلعو منتخب استازو ته 3.2 اربه روپۍ او د اعظم شو ضلعو منتخب استازو ته 3.75 میلیون روپۍ پرمختیاي فندونه ورکړل شوي نوموړي زیاته کړه چې اوس په ځایي حکومتونو منتخب استازي پرمختیاي فندونه براه راست خرچ کولی شي آسمګل مشال ریډیو پیښور
زموږ غله مشال رادیو خوري او زو ممندو ته د ممندو په وو تحصیلونو کې د غنمو کروندا نه د سوي هلته بارانونه نستا او دغه تحصیلونو کې د اوبو نهري نظام هم اغیزمن دي کروندګر وایي چې دوی تخمونه او کیمیاوي سري اخیستي خو بیا هم کروندا نه ده کړې دا غوي په خبره د هر یو کروندګر د یو کال د غنمو ضرورت شاوخوا 50 باندې دي خو کباران ونسو او کروندې ونه کړې نو دوی به دغه غنم په بازار کې په بای اخلي زموږ خبریال شنواز سرکزی د کروندګرو او وروسته د کرنې د څانګې له یو پوه سره خبرې کړې او دا راپور یې را لېږلې دي
سکل د بارانونو د نشوالي د وجې مهمندو کې د غنمو کرونده نه ده شوې د مهمندو په للمو تر ټولو ښې کروندې پنډیالې او ساپو تحصیل کې کیږي د دغه تحصیلونو ځمکه هوارې او خاورینې دي د ساپو اوسیدونکو ملک ګلشاه صافی وایي د دوی د کال ضرورت شاوخوا 80 منه غنم وي
بس اسمان تر سترګې دي مونږ چې الله شي ته باران وکړي مونږ به فصلونه وکړو زموږ خو د غریب وطن دی مونږ خو هر سړی له تقریبا 50-60 منه غنم کیږي چې بارانونه وشي او موسم برابري خو که دغه شان پوزیشن نو الله دې مل شي به ډېر تکلیف سمخ شو
د زراعت ماهرین وایي د غنمو کر د نومبر د 15
پنځلسمې نه تر د دسمبر د پنځلسمې پورې مناسب دی. که د دغه نیټې نه په ځنډ کار وشي نو هم کیدای شي، خو بیا دا چې حاصلات به کم وي. د مومندو په بایزو کې به تیر وختونو کې کالو سر د اوبو چینې بهېدې او هغلته به په غرونو واورې هم کېدې. خو د بایزو اول کلیوال کونسل بلدیاتي چیرمن ملک نورالله مومند په خبره دا څو کاله ډېرې سوکړې دي.
د نن نه تقریبا چې 45 دن مخکې باران شوی و، هغه پشندره باندې او تورخیل و خنجر کلی باندې تڼۍ وغیرہ دغه علاقو باندې شوی و، هغوی پې کار کړی دی. خو دې پلو کوډاخیل و لښکر کلی او وطم کلی مطلب دا دی چې کار نه دی کړی او هلته باران نه دی شوی.
د مومندو په پنډیالۍ، پړانغار، امبار او ساپو کې ځینې خلکو د کویانو په واسطه هم کروندې کړي، خو هغه هم ډېرې کمې دي. که باران په لنډ ورځو کې هم وشو کروندګر باید څنګه کار وکړي؟ مشال ریډیو د زراعت د محکمې زرعي انسپکټر وارث خان دغه پوښتنه کړې.
دسمبر کې چې هر ټایم هر تاریخ باندې باران وشي نو زمیدارونه دې بالکل کروندو کې چې کله کرونده کوي نو کم از کم 60 کیجی دی پر ایکړ دی واچي، ځکه چې سونه لټکیږي هغه عمر به تخم سیوا کوي چې پروډکشن باندې ډېر منفي اثراتونه لویږي.
بلخوا د موسمیاتو د محکمې پوه پاڼه دوی د دسمبر پورې 10 لیکلي تر د 12 دسمبر پورې د باران امکان نشته، نه به اوریځ وي. دوی بیا زیاته کړي البته موسم به یخ وي او د تودوخې درجه به 48 ډیګري سانتیګریډ پورې راټیټیږي. شاهنواز ترکزی، مشهد ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري اوس زو د خیبر پښتونخوا د سوات پر لور. د سوات په سیلاني سیمه ملم جبا کې په مصنوعي واوره د شویدو لوبي او د لوبي زده کړي شول پیل سوي دي. د سلګری د ودی ځای اداره وایي چې ملم جبا کې سش کال تر اوسه واوره نه ده سوي، خو بیا هم د سیمې د تودوخي درجه کمه ده، نو ځکه له مصنوعي واوره څخه ګټه پورته کوي. دا په سیمه کې لومړی ځل دی چې هلته مصنوعي واوره باندې د سکي لوبي پیل سوي دي. بلخوا سیلانیان هم لوبو ته خوشاله دي، وایي چې هلته ذهني سکون محسوسوي او د سیمې د ستر څنګ لولوب څخه هم خوندونه اخلي. د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان د ملم جبي سکي ریزورت ورغلي او دا راپور را لېږل دي چې تاسو په امر سره ګرځوم.
د سوات په ملم جبه کې سخت کال د موسمیاتي بدلون د وجې هغه رنگ واوره نه ده شوی کوم چې توقع و. خو ځای د سیلګری پرمختګ ادارې په واورو د لوبو خودون کې اسمت عادي چخپو کې په واورو د زغل تختې او لاسونو کې ډنډې نیولې دي، وایي چې بیا هم د ملم جبه د یخ موسم نه پیدا پورته کوي او په مصنوعي توګه واوره جوړوي.
دته آیس سکیټینګ وایي، دا کله چې اوبه په ماینس ټمپریچر باندې مایشي دا غینه آیس جوړ شي او په دې لپاره بیا موږ دا گیم کوو. دته آیس سکیټینګ وایي او باقاعده د سبا زمونږ کلاسونه شروع کیږي. مېلمانه خپل کلاس زمونږ سره بک کولای شي ملم جبي سکی ریزارت سره، او هغه له په پراپر مونږ دلته کې ټریننګ ورکو. د سیفټی په لحاظ سره هر قسم اکوپمنټ زمونږ سره برابر دي او دا هر څوک زده کولای شي، مشکل ګیم نه دی، آسان دی.
خبریالانو د ټولګي سره ورغلی د سوات خبریال فضل خالق وایي چې سوات کې د ډیرو خلکو روزګار په سنه سره ډول د سیلګرۍ سره وابسته دی. داسې په نوي ټکنالوژي سیلګري سوات ته رابلل د سیمې د خلکو د روزګار لپاره ګټور دي.
ډیر وخوشو چې د موسمیاتي بدلون د وجې نه دلته کې اوس اغا د واورو سلسله چې تر اوسه پورې لا نه ده شروع شوې، نو په دې وجه باندې په سوات کې په وړمبي ځل باندې د ماشین په ذریعه باندې د واورو جوړولو دغه طریقه چې کومه ده وزمیاله شوله. یو خو به دا پیداوي چې کم د سیلګری شعبه متاثره کېدله، ځکه چې سیلانیان برالو دلته به واوره نه وه، نو هغې به بیا د دې ځینه مایوسه تلل. خو اوس د ماشیني واورې جوړولو په ذریعه باندې دا دی چې خلک په دلته راځي، نو د سیلانیانو د راتګ په وجه باندې د سیلګری هغه شعبه چې دغه هغه سرګرمیانې به هم برقرار پاتې شي او مقامي خلک چې دي هغې ته به روزګار هم میلاویږي.
د ملم جبې ته سره د کومې ورغلي د کراچۍ زکیا وای چوړمې زر ملم جبې ته ورغلي د ملم جبې د یخ موسم او اورونه خوندونه اخلي
مې به فرست ټایم آیو لیکن بہت اچھا ہے بہت سردی ہے بہت بہت
زه هم اول ځل راغلی یم ډېر زیات خلګي سکون دی دلته موسم ډېر ښه دی ډېر ښه وره ده ټولې کورنۍ سره یم نو ټول ته خوندونه اخلي زه وایم ټول خلکو ته راتګ پکار دی ډېر خلګي سکون دی دلته مازغه دمکیږي دلته
دسوات په سیلانۍ سیمه مدم جبه کې هر کال په قومي کچه په واورو د زغل لوبې کیږي او لوب کې برخه اخیستون کې د مرد بیرابرو سیمو څخه تعلق وي بیا سیلانیانو ته هم په واورو د لوبو کولو اسانتیاګانې ورکولی کیږي هر کال لوبو او واورو نه خوند اخیستو لپاره د دسمبر نه تر مارچ پورې مقامي او غیر مقامي په زرګونو سیلانیان د مدم جبې سیل کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زبوک بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.